Doctor. السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی پایل د سات په خبرونو کې. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ایران به هیڅکله د اسرائیل بریدونو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې د اسرائیلو سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړ. خامنئی په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو ته هم غبرګون درلود. هغه وویل هغه هوښیار ولس چې ایران پیژني هیڅکله له ایران سره په ګواښون کې ژبه خبرې نه کوي. هغه خبرداري ورکړې کې چیرته امریکا په دې جګړه کې ځان ښکیل کی نو بې شکه چې نه جبرانیدونکي پایلې به ورته ولري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه درلوده. ګروسی امریکایي ټلویزیون شبکې سینین سره په ځانګړي مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښيي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کول اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. پر ایران د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسی سینین ته ویلي ایران له کلونو راپدې خوا اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس خبرداري ورکړي چې روسیا د سایبری بریدونو او ویجاړونکو اقداماتو په ترسره کولو سره د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. هغې چې نن د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپای ټولنې په پارلمان کې وینا کوله وویل د روسیې له پوځي لګښتونو ښکاري چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین قصد لري د خپلو سرتیرو په نورو سیمو کې ګټه واخلي. د هغې په ټکو روسیا اوس د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. اغلی کلاس وړاندې وویل روسیې هوایي حریم نقص کړی، په سیمه کې پوځي تحرکات ډېر شوي او د انرژۍ په شبکو یې بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي له ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمید الله اخونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو توکو په لیک درالیک او افغان موټر چلوونکو ته د ویزو د ورکړې پر اسانتیا و خبرې کړې دي. وړاندې د اخونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوس مهال د کابل او اشقابات ترمنځ د همکارۍ پراختیا زمینه برابره شوې ده. او روسیې د ورمش په اوګدو کې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید وکړ چې د چارواکو په وینا په پلازمینه کې شپاړس او په اودیسا کې دوه کسانو وژل او لسلو زیات نورې ټپیان کړل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کا. د ایران او اسرائیل د جګړې شپږم ورځ تهران کې نن د چاودنو غږونه اوریدل شوی. ایران ګواښ کړی چې دغه جګړې کې د امریکا ښکیلتیا به نه جبرانیدونکي عواقب ولري. آیا امریکا جګړې ته لیوالتیا لري؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې رااخلو. طالبانو له بانکونو د پیسو په ایستلو محدودیت کم کړی خو خلک وایي چې دا مهال بانکونو کې پیسې نشته.
اوس په بانکونو کې هغومره شتمني د خلکو نه ده پاتې. په همدغه کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپلې شتمني وایستلې د بانکونو نه.
او کابل کې د اوبو د کموالی اندېښنې.
سلويخ مترسام وهلي و یوازې موږ نه شاو خو ټولو غونډین وهلي د غوم دغمره ساګانی او به ورسته بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو.
نو راپور نه همشته هله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبری مجلې د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د ایران او اسرائیل ترمنځ نن د جګړې په شپږم ورځ هم جګړې تبادله شوې دي. تازه راپور نه دا ښيي چې په تهران کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. د ایران مذهبي مشر له څو ورځې چوپتیا وروسته رسنیو ته څرګند شوی دی. ولسره په یو ویډیوي پیغام کې خبرې کړې دا چې تازه جزئیات سدي همکارې مې فريدې سیال دا مسائل تعقیب کړي. دا مهال سره استډیو کې د فريدې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې تازه وضعیت څه دی او چارواکو څه ویلي؟
مننه کوروان لدین صاحب. اسرائیل نن مخام د تهران په شمال ختیځ کې پراخ هوایي بریدونه کړي دي. تاسو د رادیو د ایران اتسانګ رادیو فردا ته پر رسیدلو ویډیوګان ونزورونه کې ښکاري چې د بریدونه له هم دوام لري. د دغه بریدونه له کبله د وختو تلفات او پاړه لا جزئیات خبره شوې نه دي. بل په لاو اسرائیلی رسنیو ویل دي چې د احتمال ډیر قوي شوی دی چې امریکا د ایران پر ضد اسرائیل سره په بریدونه کې ښکیل شي. د اسرائیل ګلوبل پانی لیکلی دی د سیمه هیوادونو نه आवाज دا چې ویلوی جګړې ته تیارای نسی بلکې ویره لري چې دا جګړه او په ځنګړی توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي په بندیدو سره به د هیوادونو ته لوی اقتصادي ضربه ورسیږي. ګلوبل اوراندي ویلي اروپאי هیوادونو په ځنګړی توګه بریټانیا، فرانسې او آلمان د ډیر اندېښمن دي چې د دې تنګي په بندیدو سره به د تیلو بای دوه چنده شي. د هرمز تنګي د ایران یو له مهمو سمندري بندرونو څخه ده چې لاره ټوله نړۍ ته تیل صادرېږي. په عین حال کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې د ایران ولس به د تپل شوې جګړې اصول پر وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه چې نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیو پیغام کې خبري کړې دي ویلي چې ایران به هیڅکله د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې تسلیم نشي. دغه پټکو چې د اسرائیلو لخوا پر ایران بریدونه تپل شوې جګړه ده. خامنئي په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه څرګندونه ده چې د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی شوی و ویلې دي. هغه خيار کسان چې د ایران او ایران او د ایران ولس پیژنې هیڅکله لا دی ولسره په غوښون کې ژبه خبرې نه کوي. دغه پټکو د ایران ولس هیڅ چاته نه تسلیمیږي. خمرنی خبرداري ورکړی دی چې د ایران او اسرائیل په جګړه کې د امریکا هر ډول پوزي د خلاد به بل شکه نه جبرانیدونکي پایلې ودري. د په داسې حال کې د چنن د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی ویلي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لرله. ګروسی امریکایي ټلویزیوني شبکې سینن سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي هیڅ داسې اسناد دوی په لاس کې نه لري چې وخی ایران په سیستماتیک ډول هڅه کوله اټومي وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. پر ایران د اسرائیل لبریدون دوه ورځې مخکې ورپړو اسرائیلي امنیتی چارواکو ادا کړی و چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ آزموینه درلوده. روسي سینن ته ویلي ایران لا کلونو د اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړ کړي. بل په لاره په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي علي بحرینی ویلي چې کچرت امریکا په مستقیم ډول د اسرائیل له پوځي عملیاتو سره ښکیل شي دوی پیاوړی ځواب ورکړي. روټرز خبري ایجنسی لیکي چې بحرینی د څرګندونې نن چهارشنبه په جنیوا کې کړې دي. تر له مخې خای امریکا له اسرائیل سره د ایران پر ضد په پوزي عملیاتو کې ښکیل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د جی و غونډې لستنې دورو سره خبر اعلان ته ویلي چې غواړي ایران په بشپړ توګه ورته تسلیم شي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه نن شپه کې ورځ ته داخله شوه. د راپورونو له مخې په ایران کې نږدې 500 کسان وژل شوي او تر زرو ډېر ټپیان دي. بل په لاره بیا په اسرائیلو کې د ایران په بریدونو کې 40 کسان وژل شوي او په سلهاوو نور ټپیان دي.
کور ودان همکار می فریدا سیال و چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې ورستي جزئیات درکول د غراز وویل شول چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په یو ویډیوي پیغام کې ولسته غږیدلې دی او د غراز د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ غواخونکو سرګندونو ته په غواخ یا په خبرداري سره ځواب ورکړی او ویل دي چې کچیرته امریکا په دې جګړه کې ځان خکیل کی نه جبرانیدونکو پایله به ورته ولري. آیا امریکا د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې منځ د خالت تلوالتیا لري او کچیرته داسې کیږي نو د سیمې او افغانستان لپاره به پایلې څوي؟ د دې موضوعاتو د تحلیل لپاره د سیاسي چارو شنونکو قریب رحمان شهاب سټډیو سره وصل دی. شهاب صاحب، ستړي مشي، امریکا څومره لوالتیا لري چې عملاً د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې کې ځان خکیل کی؟
سلامونه تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. داسې ښکاری چې په لومړیو دوه دریو ورځو کې امریکا د اسرائیل او ایران په جګړې کې د لیوالتیا ډیره علاقه مندي نه لرله. ولې له دوه ورځو راهیسې دا انځور یو څه په بدلېدو دی؟ یو ښکاری چې قرار قرار امریکا دغه جګړې ته داخلي دوت نه کړي کیږي. یو تحلیل له پخوا هم دغه و چې اسرائیل له کلونو راهیسې هڅه کوي چې امریکا د ایران او د ایران پر ضد اقداماتو کې له ځان سره ګډه ملګري کړي او بیا په ګډه یو اقدام وکړي. ولې اوس د ټرمپ ګواښ او تر څنګ یې ځینې داسې راپورونه شته چې د اسرائیلو دفاعي سیستم یا هم د هغوی د دفاعي سیستم هغه توغندي چې د الوتکو د نسکورولو یا د توغندیو د شنډولو لپاره کاریږي دا په کمیدو دي او دا د امریکا مستقیم مرستې ته اړتیا لري. دا ځینې نښې شته چې امریکا به دغې جګړې ته ور داخلیږي. لیکن په خپله په امریکا کې بیا په دې اړه باندې په خپله د جمهوري غوښتونکو ترمنځ هم اختلافات شته دي او ډیری کسان د دې پلوي نه دي چې امریکا په مستقیم ډول جګړې ته داخله شي، ځکه د ټرمپ له انتخاباتي ژمنو یوه یې دا وه چې دوی به جګړې پای ته رسوي او نه به نه یوازې دا چې نوې جګړې به ختموي بلکې زړې جګړې به پای ته رسوي. په داسې حال کې چې هلته د اوکراین جګړه روانه ده او هلته په غزه کې حالت ډیر ترینګلی دی، د امریکا ورننوتل به دغې جګړې ته د نړۍ د لا تزلزل لپاره یو بل ګام وي او دا به بیا ډیر بد عواقب نه یوازې سیمې ته ولري بلکې د ټولې نړۍ ثبات ته هم له اقتصادي پلوه هم له سیاسي او امنیتي پلوه یو ښه پیغام نه دی.
بله شهاب صاحب، دا تحلیل هم کیږي چې دا مهال هم امریکا د پردې تر شا له اسرائیل سره همغږي ده، همکاري ورسره کوي، ځکه منځنی ختیځ ته کرا شو نو د امریکا د 350,000 تر شاوخوا پورې پوځیان د منځنی ختیځ په 19 واډو کې ځای پر ځای دي. دغه تحلیل څومره پر ځای ده؟ آیا مخکې دې چې امریکا عملاً راسي او په دې جګړه کې ځان په فزیکی ډول ښکیل کی، دا مهال هم داسې ښکاري چې امریکا د ګواښ کې همکاري کوي له اسرائیل سره په دې جګړو کې چې په ایران باندې دغه بریدونه نن هم په تهران کې چاودنې شوي او بریدونه لا هم روان دي؟
له شک پرته د امریکا او اسرائیلو ترمنځ ډېره نږدې همکاري موجوده ده، هم په امنیتي لحاظ او هم په استخباراتي لحاظ. ټول هغه بریدونه چې اسرائیل ترسره کوي په دې کې استخباراتي معلومات له شک پرته چې له امریکایي نهادونو هم فلټر کیږي، او په دې کې شک نشته چې د اسرائیل د امریکا د نږدې متحد په توګه د امریکا پر ملاتړ او تکیه باندې تر ټولو غټ حساب کوي او په هماغه حساب او محاسبه باندې پر ایران برید کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو له موافقې او حتی له ملاتړ پرته اسرائیل دومره غټې جګړې ته اوږه نشي ورکولای. ولیکه په مستقیم شکل داخليږي دا خو یو غیر مستقیم حمایت دی او دا خو ګډې همکاري دي او تړونونه دي. مستقیم کېلې دا بیا بل پیغام لري او د هغې معنا او واقف هم بیا نور دي. کچیرته امریکا په مستقیم شکل باندې خپل پوځیان یا خپل هوایي ځواک یا خپل سمندري ځواک دغه جګړې ته داخلي، دا به په دوه حالتونو کې زما په نظر داخليږي. یو دا چې کچیرته ایران پر اسرائیلو باندې لوی بریدونه وکړي او بیا هم هغه باندې ملکی تلفات ولته جوړ شي، نو امریکا به د اسرائیلو ملاتړ ته راځي. دویم کچیرته ایران د هرمز تنګي د تړلو او یا هم د هغه تیل لیږدونکو کښتیو ته چې د نړۍ تقریبا 30% پورې تیل له دغه تنګي تیریږي هغې ته ګواښ متوجه کړي، نو په دغه صورت کې به نه یوازې امریکا بلکې ډېر نور د ناټو غړي او اروپایي هیوادونه د هغوی پر وړاندې اقدام کوي، ځکه دا دوی د خپلو ګټو پر وړاندې مستقیم ګواښ بولي. نو دغه دوه احتماله د اوس لپاره لیدل کیږي. که چیرته جګړه دوام وکړي نو په دې شکل باندې امریکا مستقیمه جګړې ته داخليږي. ولې د اوس لپاره نن هم په امریکا کې تاسو په خبرونو کې اوریدلی چې د هغوی د امنیت شورا غونډه وه او هغوی په دې باندې لپاره د تر شا بحث کړی. په خبرونو کې راغلي چې دوی د ایران ملاتړ د اسرائیل ملاتړ څنګه وکړي د ایران پر ضد باندې. نو ما ته ښکاري چې دوی ورنږدې شوي دي مخامخ جګړې ته. ولې تر اوسه زه داسې اټکل سخت دی چې وایې کړم ووایم چې هو دا کار به وشي یا به په نږدې راتلونکي کې ونه شي.
بله، روسي پښتنه کوم شهاب صاحب، د جګړې د لا پیچلتیا امکانات شته، خصوصا که د تهران نننیو چاودنو ته وګورو چې نن په شپږمه ورځ هم یعنی د جګړې لوري قرار نه دی او بل باندې بریدونه کوي، تر اوسه راپور نشته چې آیا په اسرائیل هم تازه نن کوم برید شوی کنه. خو لږ تر لږه په تهران کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي او تیره شپه اسرائیل امریکا اعلان کړی چې په تل ابیب کې خپل سفارت به د څو ورځو لپاره بندي، ځکه امنیتي اندېښنې دي او لوړاندې هم قنسلګری زیانمنه شوې وه. پر افغانستان یې که غیظ باندې لږ زره تم شو، لوړاندې نه په بازارونو کې د تیلو بای ختلې د افغانستان ګاونډي ګاونډي هیواد د افغانستان ایران ګډ پول ورسره لري 300 کیلومتر شاوخوا، اغیز پر افغانستان څه کېدلی شي؟
جناب لودین صاحب، اول خو دا جګړه چې په اول ورځ پیل شوه و دا د یوې ورځې یا د یوې اونۍ جګړه نه ده، او دا جګړه به یو څو وخت یا یو څو اونۍ حد اقل دوام کوي، ځکه د هیڅ یو اوربند یا د سملاسي پای ته رسیدو کوم څرک تر اوسه پورې نشته. او په جګړه کې هغه جګړه چې دوام عمومي د ایران اقتصادي منابع ضعیفه کوي، د اسرائیلو هم ضعیفه کوي، خو ډیر زیان ایران ویني. دا تمن چې افغانستان په گاوند کې یو ضعیف هواد یو بیا موږ له دغه هواد نه د تیلو ډیر شمیر ډیر لوړه کچه واردات لرو، نه یوازې د تیلو بلکې د ډیرو خوراکي توکو واردات د افغانستان له ایران دي. دا یو اقتصادي اړخ دی، یو وارداتي خبره ده. دویمه مسله دا ده چې افغانستان په خپل اوس یو بشپړ او په لوی کچه داسې ثبات نه لري چې هغه د په لویو مسایلو کې ډیر قوي دریځ د یو اړخ ونیسي. دلته به د افغانستان لپاره که څه هم سخت وي چې که اسرائیل د امریکا ملاتړ هم ولري چې د یو چا په طرف کې ودري، نو همدغه بې طرفي چې دوام وکړي دا به هغه سیاسي برخه زه فکر کوم زموږ تر یو حده پورې ثبات وساتي. ولې په اقتصادي لحاظ باندې موږ د یو ګاونډي په توګه ضرر وینو، حتی د کډوالو او فشار زیاتېږي. ډېر هغه کډوال چې په ایران کې دي، افغانان دي، هغه به بیرته هیواد ته ګرځي افغانستان ته، او حتی د دې امکان شته چې د جګړې د پراخېدو په صورت کې له ایران ځینې خلک د افغانستان لوري ته ولاړ شي، واوړي د کډوالو په توګه. نو دغه فشار یې تر بل هر هیواد افغانستان ته ډېر متوجه دی. په افغانستان ایران کې میلیونونه کسان لرو، کدا په یو ځل یو وخت کې لدغه هواده وزي، دا یو ډیر عظیم فشار دی چې د افغانستان په اوسنۍ حکومت باندې به راځي، نه به سرپناهي، نه به خوړی او نه به نور څه. نو هر جګړه چې دا هغه په زموږ په گاوند کې زموږ لپاره منفي تاثیرات لري.
ډیره مننه د سیاسي چارو شنون کې قریب الرحمن شهاب، چې لازادې رادیو سره یې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې د دوام پر اغیز او خپل تحلیل وړاندې کړو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وسم رازو د افغانستان مسلو ته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بانکونو کې د شتمنیو په استلو باندې یا هم له بانکونو نه د پیسو په استلو باندې یو شمیر لګول شوی محدودیتونه کم کړی دي. دغه محدودیتونه داسې مهال کمیږي چې په کور دننه افغانان به شکایت کوي چې په بانکونو کې د دوی هغه خوانی شتمنی او پیسې اوس نه دی پاتې، وایي چې دا مهال اکثره خلکو خپل شتمنی له بانکونو ایستلینو دغه سہولتونه به ډیر غټور نوی. ورزو زموږ همکار سنا کاکړ ته چې دا راپور پر جوړ کړی دی.
خلکو ډیر ضرورت لر خپل پیسې نوی کولې.
د کابل ښار یو اوسیدونکو وا چې مخکې د هون کې په توګه دند تر سره کوله، خو پر افغانستان د طالبانو تربیزلی واکمنې دوه وروسته وسګره شوې ده. دا چې نه غوړي د موضوع د اساسیت لامل نو پر راپور کې خبر شي. د غاک د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل
مخکې به خلک بانکوب ته ویلار ورته به پیسې نوی کول، اوس په بانکونه څکو چې خلک دې سبو بي ګماري ته ایران پتی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د خصوصي شرکت خوند چې دا هم نه غوړي د ورتستون ضلع عملینو پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وایي
په صورت کې چې د حکومت لوري معلوم شوی نه دی تر دې به هیڅ زما په نظر باندې بیا مونږ ته نه شي ورکول کېدای چې چې موږ په پولیسو باندې کې ما سره یو راپور کوي واځي د دولتي مامورینو په تاسو چې دا وایي ماشونه په دې بانکونه باندې راځي او سما غجرات کوي نور بانکونه سره د عام خلکو یا د سرمایدارانو راپور ورکړي چې به شي او ډیرکټرونه شکوم دي او نن سبا د سره فدرالي کې
دوی وای په افغانستان کې په بانکونو او خدماتونو اعتماد باید لیدای. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سه شنبه د خبرګوري په وښتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د عمومي رئیس په حواله لیکلي په خصوصي بانکونو کې د خلکو پر امانتونو او نقدي تضمینونو د محدودیتونو کچه راټیټه کړې ده. په خبر کې د نور احمد هغه په حواله راغلي هغه کسان چې پر افغانیو حساب لري دوه نه درې لکه او پنځو سره او د میاشتې یو میلیون له ډالري حساب حساب څخه بیا هر اونۍ 15000 او د میاشتې تر 15000 امریکایي ډالر او دغه شان شرکتي حسابونو د 40% پیسو ایستلو اجازه ورکړل شوې ده. داسې مال چې مخکې د اندازه کمه و، د 2021 31 کال په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نه شوی ایستلی. وروسته یې د اندازه په اونۍ کې 150 افغانۍ یا $400 ته لوړه کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. خو د 1403 لمریز کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 1000 افغانیو پر ځای اوس 1500 افغانۍ او میاشت کې 15000 افغانۍ واخلي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي له دې ډلې پوهان بشیر دودیال وایي په بانکونو کې د خلکو شتمنۍ اوس یا نه دي پاتې یا کمې پاتې دي او ډېری ایستل شوي دي، چې دا د افغانستان اقتصاد ته د اندېښنې وړ خبره ګڼي. ښاغلي دودیال ازادي راډیو ته وویل
اوس په بانکونو کې هغومره شتمنۍ د خلکو نه ده پاتې، که اوس څومره هم اعلان وشي نشته دي، نور د خلکو همدغه کمې کمې چې اجازه ورکوله په همدغه کمو کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپلې شتمنۍ وایستلې د بانکونو نه، ایله همدغومره به پاتې لکه دا اوس چې ورته اجازه ورکړي چې واخلي.
نوموړی ټینګار کوي اوس چې د طالبانو د واکمنۍ 4 کاله تیر شوي، نه یوازې دا چې د پیسو اخیستلو او ایستلو تشویش باید رفوي، د خلکو د اعتماد جوړونې لپاره باید لا کار وشي او هغوی وهڅول شي چې خپلې پیسې بانکونو ته وسپاري، ځکه په خبره یې دا سرمایه دوران کې لویږي چې په ټوله کې د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې ډېر رول لري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز محصولات 50% کم شوي. یوناما دا خبره پرون د جون 18 د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نېغ په نېغه ګواښي. یوناما د سه‌شنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. په دوام کې راغلي چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. یوناما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کولو او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او بېوزلي نوره هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللي او د څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسیدونکي بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
بسیار مردم د ستو هستند، بسیار فریشان هستند، کشت زده
خلق ډیر پتنګ شوی او خفدی، کروندې اوس وزیدې، هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خپل د انسانانو او د دوی د څاروي ژوند مطرح دی. خلق ډیر په تکلیف دي، کله کله له فاریاب ولایت نه څو کلی یو ځای یو ټانکر اوبو ته 2000 افغانۍ ورکوي، بیا هر کورنۍ ته 2 شل لیتره بشکې اوبو ورکول کیږي،
2 دانه 20 لیتره بر هر فامیل.
د بادغیس ولایت اوسیدونکو بزګر چې د هم من غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی. کرنه 40-30% ده، خو 70% نور کښت لکه غنم، نخود او نور دانه دي شوي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر پوهان له دې ډلې جاوید نور وایي چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مناسبو ورښتونو نشتون وچکالۍ، سیلابونو، د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږ کې د محل د سهار لوو سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. د خبرونه د پای شبوت نګدې شوی په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه ملیونی خاروسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندېښنې وروسته تر هغه راپور ته شوې چې د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال موسسه ویل چې 2013 کال پورې به کابل په بشپړ ډول وچی. تفصیل په دې راپور کې.
اوبه د ژوند سرچینه خلن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبو ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوه کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څا شته اوبې هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبو پریمانه او ژوند اسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا د لمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا اوسې ګراره یې درلود او چکم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و. پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې د موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شول چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سا تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیواله قصد تاسو ته کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو د لوکل سو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیا وړ اوبه په بای اخلي.
څلوېښت متره سم وهلی و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي. د وچکالۍ سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کونه. د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړی چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 13 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترزمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلاب یا ککړ اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندې نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 13% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند اوبو د لیک دی و کانال سروې بشپړه شوی او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلې، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاواروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به اڅونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي لکه د لوګر سیند پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوزو بلیه من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په کول کې کډرمن او کللی سکون کو زې برېښنا غفاری او زلې به هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټول کې جغرافیه مزمن یو لسم لوسته هله د شیطان ټول کډرمن او کللی سکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو سکون کو داسې مرسته سو دی یو لسم ټول کې جغرافیه مزمن یو لسم لوسته نو هله د شیطان ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کټ ډول سره زکریو او سړي او نو لوسته امادګي هم چمتو والول قدرمن زکون کو نن ورځ مرستا سو په ول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی فنړي کې اوبه په هغه باندې پنګا چونه، دویم د اوبو لګول لوی پروژې، دریم د اوبو چنل چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ راته سپولست ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هله دا چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پیری سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوډوبلری زکون کو د لست په پېپر شبو کې لمړی موږ تاسو په نړۍ کې اوبه په هغه باندې پنګاچونی په حق له بحث لرو چې موږ تاسو په نړۍ کې اوبه پیژنو او د هغه پنګاچونی په حق له بحث پړه د سر معلومات ترلاسه کړو. قدرمن زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو او بس موږ تاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي چې پرته له اوبو څخه حقیقت چیرې انسان وو سيږي، حیوان وو سيږي، نبات وو سيږي، سروي به هر څه وو سيږي پرته له اوبو څخه نشي کولای چې ژوند دي پاتې شي. یعنی ټول ژوندۍ موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبو چې درنو زکون کو په ټول ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نه دی ویشر سیمې نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې د اوبونی ولې ته او په هغه اوبو څخه بیا په سلو کې اوونی وی برخه چې دی سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګی دی چې د اوبو د سشلو لپاره آماده نه دي نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دغه برخه دی په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېری یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونسشي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درو ورځو کې مړ کیږي. همدارنګه قدرمن وګړي زده کوونکو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارډ وګړو څخه یو میلیارډ څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه به برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو په اتیا سلنه ناروغي چې دی د اتیا سلنه کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې وبې په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دیش محصولات خړو غول څخه ورسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل لمخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارډ تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارډ به د سشلو او بوله کمښت سره مخامخ وو چې په دانه 3 میلیارډ تنه کسان کې 2.3 میلیارډ تنه کسان د اوبو کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه کډرمن زده کوونکو په تیرو پنځو کلونو کې د 500 اوو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې تر سره شوي دي په هغو کې یویشت وسلوالې نښتې رامنځته شوي دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او مانوي زیانونه یې رامنځته کړي دي. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، یو زیات شمېر پرمختیایي هېوادونو کې په تېره بیا که هغه افریقا او آسیا هېوادونه چې دي، په دغو هېوادونو کې د څښلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هېوادونو کې د څښلو پاکې اوبه نشته او دا هېوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هېوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو او طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خطر سره د شمې سلجم راو تاسو ورکول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کیږي او 1200 متره لوړ کړنو څخه اخوا ته اړول کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، کچیر مرو تاسو په لنډه خلاص ډول سره وایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هېوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هېوادونو څخه په کومو هېوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسیږي، د هغو هېوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پرې تاسو اوربند پوسی واوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسیږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لویو پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لویو پروژې کوم پروژې ته ویل کېږي او په کوم سیمو کې سرته رسول کېږي. اوس زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړل چې اوبه څومره مهمې دي، زموږ ستاسو په ژوند کې نه موږ تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي، د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوی دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپله د څښلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګي اوبه تربیې وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د څښلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو، کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې د ډېر زیات حساس سوله یا هم احساس بوله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو کمښت یو له لوی ستونزو له جملو څخه شمېره کېږي چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی، خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپل کار اخیستون ته خپلې اړتیاوې بې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به در بلوتلې په خپلې په کارونو سره تر سوال هاوخه به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورشته ناسه کافي دي، د هغه اندازې په کال کې د 450 ملي متر ترسیږي چې د اورش په لندبال سره کارونه کېدای شي چې او سرته ورسول شي، خو لږ باران درن کې سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیز ځمکې چې لري هغه به نور هم بوټي پکې شاش نه کیږي، هغه ځمکې خړوبول کیږي چې دا هم د ځمکو په خړوبول کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، ګڼ شمېر هغه هېوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورش لږ وي، باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنی هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښي وي چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځ آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځ سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن د چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کېږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي، دغه اسرائیل چې دي په خپله د د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کړه او بړاس کېدو څخه مخنیوی وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي، چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دوی د هغوی ریشو ته اوبه رسوي، تر څو هغه چاپریال یې هم د دې کوم انوایرمنټ چې دی هغه پاک او سوتره واوسیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګ قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپیژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبر رسولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یوه لویه ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي، بلکې د دې تر څنګ ورته ویلی شو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسی، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسی، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي پازله اوبو ورګډول او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي، چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي او وروسته د هغه څخه ژوندۍ موجودات ترې استفاده وکړي، چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندۍ ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې د انسانانو ته بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي چې باید پاک او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي باید له کیمیاوي او فزیکي پلو څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د سشلو او د اوبو په توګه کار واخلو باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسی او اوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیري اوبه نه وای څه به پیښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او پیسې پوسی واوسیږي. تر بل داسې درس ته پرې سیزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر من اوغلی زکون کو زبر شنا غفار یوسری به هم تاسو ټول تشرفاس پای ما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن یو ولسم لوستا هله د چتا ټول قدر من اوغلی زکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سیریه د صحت چمه پتن وی قدر من زکون کو مخله دین چې زنن رستا سنو لوس پیل کان تاسو ټول خواجه زکون کی باید له خل زنو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتابچا او کلم من ولری تر سو کول سی د نن رزي د لوست مهم نکات خپل کتابچو کی لزن سره ورکین البته درنو زکون کو نن ورځ مرسته سوده یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ او تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې دریم نژادونه څلورم د ټکونو جغرافي ویش په حق لدی نو هله د چې تاسو ټول په درمنځ ده کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ورځ زکون کو د لوست په فایل په شی بو کې لومړی موږ او تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې هم زور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه یې څه دي لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکه چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي د هغه هیواد څخه د کوچ کې بل هیواد ته ځي الته استوګنې یا هم مشت کیږي د کستم ورو تاسو مهاجر ویلای شو څه تر کسان د خپل شجون د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ترځي تر څو دی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او پراختیا رامنځته کړي او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي نو زیاتره کسان د خپل سیمو څخه ځي و نور سیمو ته ځي اول ته سفر کوي چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی شو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلاوي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نور هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي درنو ځکون کو په بیلابیل هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي یعنی دوی وړي تر څو په خپل ژوند کې نور اسانتیا تایره مېسته کې اب هغه هیوادونه چې پرمختللي او اسري هیوادونه دي د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او سهولتونه رامېسته کې چې د ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت وایي کېږي خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم ستا چې اجباري مهاجرتونه به هغه خلک د دې چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي لکه څنګه چې شوم انسان مراد تاسو د درکوالې سوچ زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتره شمې کسان چې په پاکستان کې مشتي شر پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دیته ارسیو چې تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه د سیاسي ستونزو له امله څخه د دولتي او نظامی ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرنی هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي موږ ویل سو د ملګر ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي خپل ځای پریږدي یا هم خپل ځای سخم ځیو بل هیواد ځینو هغه څوک چې هیواد کې د نننه نقل امکان کوي او په هیواد کې د نننه ویزه یې شوی په نوم سره یادیږي او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي نو د هیواد څخه بهر ویزه یې شو کسان په نوم سره یادیږي دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې څخه د دوی شمیر چې دی په 1400 مریض کال کې سلر 20 میلیونه او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په گاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستل چی د هغو پناه اخیستونکو ټول شمیر چې 15 میلیونه تنه تر رسیدي چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي چې ځین مهاجرتونه لاند محل وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري او ځین مهاجرتونه چې وي هغه چې د اوږدې محل لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم ستا چې لمړنۍ ځای ته راګرځېدو نیت بیا نه لري نو موږ ویل سودرونه کون کو دا هم مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بلا بل دولونه لري چې په بلا بل لاملونه له عمل څخه سرته رسول کیږي چې له هغو له جملو څخه یو په خپل طبيعي لاملونه دي طبيعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت او سیږي یعنی آب او هوا او هغه اقليمي شرایط برابر ونه او سیږي هغه خرابې انسانه کولای شي په هغه آب او هوا کې ژوند وکړي ګرمه او توده هوا او سیږي خاورې کمزورتي هم طبيعي آفتونه وي زلزلي او سیلابونه او داسې وي همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې لامل څخه انسان دې اړکیږي تر څو له دغو طبيعي لاملونو له عمل څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي دویم چې دې درنو زده کوونکو اقتصادي لاملونه دي اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې تل ارکیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه ترکړي بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل د ژوند سهولتونه برابر کړي یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي د مهاجرت بنسټیز لاملونه کیږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او شهرونو ترمنځ ډیره نابرابري ده نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډیره چټکۍ سره شهري ژوند ته نږدې شوی دی نو برعکس په دې هیوادونو کې شهري خلک مینه لري چې له شهر څخه د شهر سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي چې په پاک هوا او چاپریال کې آرام ژوند وکړي او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات دي نو د قبل څخه د دې مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او تاسو سفر وکړي دریم لامل چې دي درنو ځکونکو سیاسي مهاجرت دي دغه اصطلاح چې درنو ځکونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي هغه چاته د کارول کیږي د اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو دار سیاسي تعقیب مذهبي عقاید او ټولنیز ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه پرې ایشي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیسته ده نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 مریض کال څخه وروسته یې ګوانډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي همدارنګه څلورم لامل چې دی درنو ځکونکو مذهبي مهاجرتونه دي دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي نو دا محدودیتونه له عمل څخه انسان اړکیږي تر څو خپل سیمه ترکړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي همدارنګه قدرمنو وګړیز د کون کوز مرستار سو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق له معلومات لاس راوړم لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبيعي اقتصادي ټولنیز سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخ کې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړه نو موږ ویل سو چې جذبونکي لاملونه چې دی په دې کې د وی ساحه د نفوسو کموالی دی راښکون کې سیمې دي د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډیر اجوره ده چې زیاتره کسان دې مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نور سیمه ته ولاړ شي نو موږ ویل سو چې په دغه ځایونه کې 2 میلیونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي یو نامساعد لاملونه دي بل جذبون کې لاملونه دي دغه جذبون کې لاملونه چې دي درنو ځکونکو د هغه له جملې څخه د وی ساحه د نفوسو کموالی دي که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسی کولای چې هلته ژوند وکړي نو دوی مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبيعي اقتصادي ټولنیز او سیاسي مصابي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه د هغه په هر کلمه معلومات لاسته راوړو نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نوم سره یادیږي همدارنګه د دې ترڅنګ ویلې سودرنو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د نونسیم پیډي په ټوله دوره کې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1915 میلادي کال څخه تر 1920 میلادي کال پورې 12 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه، چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین و او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل و چې موقتی جبیا درلودل. او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول، چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول، او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي، او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو، چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیل هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونه ځکونکو تر دې پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مو هم وپېژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترځو په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو، چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کیږي، چې د ظاهري سیرې پوستکي او رشتو رنګ بلونکي نشو او ارسي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټول خلک چې جی درونه زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي، چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټول توکمونه هر یو توکم خپل ځانته جلا ارسي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دي، رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د سترګو رنگ دي، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دي. دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو جلا توکم لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوس کې موږ تاسو سپین توکم نژاد خلک پیژنو. سپین توکم نژاد خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دي جگ دي، سپین پوست دي، جگه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري، چې دغه د ځانګړینو له جملو څخه شمېر کې. بل هم زیار پوستکي توکم لرونکي کسان چې دي، دوی پوستکي چې دي زیار پوستکي دي، زیار رنگ لري پوستې، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر ګردې کوفړي د سر ده، او همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنه چې چشتي ټیټ دي، او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې وي دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکي لري، او پلنه پزه یې کړګوتي ورشتان لري، او همدارنګه پړي شونډي، یعنی غټي شونډي وي، او ګډ یا هم دوارنګ توکم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمیز د دود په پایل کې مېست راغلي دي، چې له مولات او سیمبو توکمونو په نامه سره دي. او سره پوستکي کسان چې بيدې ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پر اړه لري، چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي، او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کوم تر دې دم پرې مودا ول بستل وس هم د توکمونو او جغرافي ویش په حق له بلو توکمونو جغرافي ویش دي. درنو ځکه کوم دغه جغرافي ویش د لکه سره د آسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره توکمونو څخه جوړه ده. نو زیاتره یې زیار پوستکي توکم لرونکي کسان دي، او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دی. یو آسیایي د آسیا د لوی ویش توکمیز ګروپونه دي، چې په دغه کې زیار پوستکي توکم لرونکي کسان شامل دي، چې د آسیا په لوی ویش کې د دې توکم خلک د نورو توکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش توکمیز ډلې دي، د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دي، او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل شوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي، چې دا هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي، چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان مې برخه پکې تشکیل کړي ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي، چې دا امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي، چې دا هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي کبلی میشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتن ترسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر مو لوست ولبستې وسند لوست په دې برخه کې کورنی دنده، کورنی دنده کې نجات تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین توکم نجات تشریح کړي، او درې مهاجرین د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړي. نو نساس دنو وسه لوست پر همدې ځای باندې پاتې درسي شوه. تعالی پما
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1
یولس.
Shabbat